په افغانستان کې د تیر حکومت یا جمهوریت لاسته راوړنو څخه یو او لوی لاسته راوړنه هم د ګڼو رسنیو فعالیت او د رسنیو د کارکونکو ازادي و. په تیر کلونو کې یو شمېر رسنۍ تړل شوي، یو شمېر خبریالان هم نیول شوي او حتی وهل او ټکول شوي دي. همداشان یو شمېر با اعتبار نړیوال رسنیو خبرونې یا بندې شوې دي او یا هم ورته ستونزې راولر شوې دي. خو د طالبانو مشرانو همیشه دا تورونه رد کړي، وایي رسنۍ خپلواکې دي، آزاد دي، یوازې د اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د رسنیو او خبرونو په حال او احوال د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد په سکایپ را سره دی چې ورته ښه راغلاست. مجاهد صاحب په خیر راغلی. مجاهد صاحب، تاسو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو حال څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه سمکه فرصت راکوي او اوریدونکو تاسو ټول ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څومره سمګ معلومات لرو هغه د دې چې بعد له دې چې تحولات په پاکستان کې په اسلامي امارت حاکم شو، رسنۍ لکه څنګه چې موجود وي هغه شکل باندې ساتل شوی دی په کابل کې او په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې. البته ځینو رسنیو ستونزې درلودې، اقتصادي ستونزې وي، ځینې د تمویل منابع سه توان بهرني منابع هغه د وچېدو سره ځینې متاثر شوي. د اسلامي امارت له خوا کوم ستونزې رسنیو ته نه دی ورار شوی. البته د قوانینو د اعمال په برخه کې د اسلامي ارزښتونو ته درناوی او د ملي ګټو د ډېر پالنې په برخه کې موږ تاکیدات درلودلي دي او رسنیو سره متواتر مجالس کړي دي، د افهام تفهیم هڅې شوي دي او دوی سره د مجالس له لارې موږ مخ تللي یو چې ښه نتیجه هم ترلاسه کړې ده. اوس وسته په افغانستان کې رسنۍ ازادي لري. د افغانستان تلویزیون نه تاسو ګوري، دلته داسې نور رسنۍ راډیو خپرونې لري، سایټونه شته او داسې انټرنیټي برخه کې ډېرې رسنۍ فعال دي. ټول خپل نشرات لري، خپل فعالیت لري، موږ محدودیت نه ورته وینو. البته د قوانینو مراعات کول د په هر هیواد کې لازمي دي او دا باید په افغانستان کې وي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غټ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
ځینی باورونه دا دي چې ځینی خبرې اعلان وایي چې دوی مجبور شوي دي چې خپل ځان سانسور کړي. یو رقم په زړه کې ویره ده چې مثلا که په حکومت کې ځینی خلاوي وي یا په حکومتي چارواکو باندې نیوکی وي هغه ته زړه نه ښه کوي، ځکه د خطر احساس کوي. خبرې اعلان نیول شوي، وهل شوي، ټکول شوي، زندانونو ته اچول شوي. تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نو داسې موارد ماته نه دی یادېږي چې د انتقاد له وجې نه کومه رسنۍ تعدید شوی وي یا د خبریال نیول شوی وي یا ستونزه ورته پېښ شوی وي. او د انتقاد په ذریعه په برخه کې اسلامي امارت تعهد لري. اوس هم ته تاسو افغانستان تلویزیون نه وڅارئ، هلته بحثونه روان وي، هلته نظریات روان وي، راپورونه روان وي. په هغو کې انتقادي برخې هم څه کله کله په دې حکومت ځینې برخې نیول کېږي. هغه موږ د اصلاح یو ښه وسیله بولو کې داسې نظام هغه برخه چې انتقاد په کېږي هغه خپل نیمګړتیا او ته متوجه شي. دا تصور سم نه دی چې ګنې باید خود سانسوري وسي او یا انتقاد ونه سي. یو شی چې تفکیک موږ د انتقاد سره باید وکړو هغه دا دی چې یو افواهات دي او شایعه ده او یا اتهامات دي. هغه په رسنیز برخه کې تاسو هم پیږي موږ چې رسنۍ نه باید اتهام وارد کړي، نه باید شایعه وخپره کړي او نه هم داسې شی سره واقعیت نه لري او یو هغه څه دي چې واقعیتونه ولري، واقعیت ولري. او په رسنیز کېدو کې موږ ستونزه نه لرو. دا اوس هم رسنۍ ټولې په هماغسې موادو باندې سرخیڅې انتقادونه هم پکې دي، تعمیري خپرونې هم پکې دي او داسې د افغانستان د خلکو د نظریاتو څرګندول او ټول پکې دي. غوښتنې انعکاس کېږي، حکومت ته رسېږي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کوم محدودیت یا تعدید په دې برخه کې وکړو.
خو بار بار د طالبانو مشرانو ویلي دي چې تاسو به په حکومتي چارواکو باندې په عام نظر کې نیوکې نه کوئ او که داسې کومه مشکل مو درلوده نو تاسو مشرانو سره په تماس ونیسئ. تاسو پخوا هم ډېر فعاله وئ، تاسو په رسنیو کې داسې یو شی نه احساسوئ لکه پخوا به چې په رسنیو کې سیاسي بحثونه وو یا به رپورټونه وو یا به نور مسایل وو. اوس رسنۍ هماغسې ریپورټونه یا سیاسي بحثونه جوړولای شي؟
بلې شکه جوړول شي. دا اوس هم که تاسو موږ تلویزیون نه وګورئ، په افغانستان کې نشرات لري، آریانا تلویزیون ده مثلا، طلوع تلویزیون ده، یک تلویزیون ده، شمشاد تلویزیون ده، داسې نورې تلویزیوني خپرونې موږ لرو، ټول آزاد بحثونه لري او حکومت باندې نیوکې وي. هغه خبره چې مسؤلین کوي چې نیوکې که څوک لري په اسلامي امارت مشرانو باندې مخامخ دي، وایي هغه د اسلامي امارت چارواکو ته دا خبره شوې ده. یعنی چارواکي په خپل مابین کې کومه ستونزه لري یا یو له بله نیوکه لري، هغه باید خپلو قانوني مجراو نه شریک کړي، نه داسې په رسنیزو برخه کې. د هغه علت هم معلوم دی، ځکه هغه نه بیا بعد استفاده کېږي د باندې نړۍ موږ ته متوجه ده. یو ډېره وړه خبره هم د اختلاف په معنی اخلي، د تفکیک په معنی اخلي او ناسمه تعبیري د دې پوځ د دښمن تبلیغاتو مخه نیول شوې دي او کړو چې باندې د هېواد. نو ځکه چارواکي او یا مسؤلین هغوی که په یو بل باندې نیوکه لري، هغه د خپلو معقولو لارو نه مطرح کړي. او یو د رسنیزو انتقادونو برخه ده، یا د ولس انتقاد، یا دا داسې بحث کوونکي، آزاد بحث کوونکي، څېړونکي او ماهرین یا مشاورین د بېلابېلو برخو، هغوی نظریات ورکوي، مشوره ورکوي، نیوکه کوي. هغو ته موږ ښه راغلاست ویلی ده، ستونزه نشته. دا اوس هم زموږ تلویزیونونه داسې لري، برنامې لري چې په هغو کې نیوکه شته، په هغو کې انتقاد شته، په هغو کې سالمې مشورې شته، او هغوی له هغه نه قدردانۍ کوو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا خبرونه سره چې موږ خبرې کړې دي، مجاهد صاحب هغه وایي چې موږ په یو تنګه فضا کې کار کوو. دا چې جملې نه زده چې مثلا ډېر د نظارت لاندې یاستو او ډېر داس تهدید موجود دی چې زمونږ ملمانو بار بار بول شي. په مخکې تاسو سیاسي خبرونو ته اشاره وکړه، خو دغه سیاسي خبرونو ځینې ملمانو بول شوي دي، بندیان شوي دي، چې تاسو پیژنې او تاسو پیژنې کیسته.
او ما مخکې یادونه وکړه چې یو انتقاد دی، یو شایع او افواهات دی، یا د دښمن په زرنده باندې اوبه سپرول دي. موږ باید د دواړو سره جلا کړو، رسنۍ او یا بحث کوونکي. هغوی که انتقاد وکړي، سالم انتقاد بالکل دی منلو وړ ده او باید موږ ښه راواس ورته ووایو. یو دا داسې شی واقعیت نه لري تور پورې کوي، یو دا داسې چا حیثیت ته سوال لاندې راولي او کې حرمت کوي د انسانانو. او خو به بل موضوع ځینې جوړېږي، هغه د رسنیز فعالیت په برخه کې نه راځي. تاسو پوهېږئ چې رسنۍ باید هغه بې پرې وي او انتقاد معقول وي، د منابعو د معلوماتو په اساس وي، افواهات نه وي، شایعات نه وي، د فیسبوک ادعاوې نه وي، همداسې د چا د حیثیت سره لوبې ونه شي. دا ډېر ضروري دي په جامعه کې، او دا په هر ملک کې ممکن مراحل اجرا وي او رسنۍ په هغه چوکاټ کې فعالیت ولري.
هغه رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعال دي، تاسو اجازه ورکوي چې هغه خلک چې تاسو د حکومت مخالفین دي، په ځانګړي ډول دغه د مقاومت جبهه یا نور کسان، له هغه سره مرکې وکړي یا د هغه سره خبري وکړي، تاسو اجازه ورکړئ چې هغه خبري کړي؟
اصل کې د ملي ګټو موضوع مهمه ده. د افغانستان ملي ګټې د اجابې چې نور څوک د جنگ دعوتونه کې په افغانستان کې جنگ ته بلنه کول، خونریزي ته بلنه کول، د افغانستان ګټه نه ده. او داسې اجازه هیڅ هیواد هم نه ورکوي. امریکا هم کېدای شي چې داسې چا هلته مسله خلک بیا د امریکا په ضد اقدامات کړي وي، هغو ته اجازه ور نه کړي چې هغوی په رسنیو کې تبارز کې خپل پروپاګند وکړي. هغه جلا موضوع. په نورو هیوادونو کې هم دا شی کېدای شي وي. یو انتقاد ده، یو دا د څوک بغاوت خلک هڅوي د نظام په وړاندې او امنیت ګواښي خلکو ته د جنگ پیغام ورکوي. دا بیا جلا موضوع ده، باید کنټرول وي. افغانستان نور د دې حوصله او تاب نه لري چې څوک دلته د جنگ ترمینالوجي استعمال کوي، بیا خلک جنگ ته وبولي، بیا تفرقو ته لاړ شو، بیا بدبختۍ ته لاړ. دا د ټولو د ملي ګټو تصادم سره واقع کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخامنی پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاند چپو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاند چپو 2015 یا میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاند چپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاند چپو 2015 او 9315 پردوز میگا هرتز اوریدل شي.
دغه پښتنه باندې مېرمنو په حق له هم وکړم د افغانستان ملي ټلویزیون چې کوم دی چې طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی، په کې هیڅ مېرمنې کار نه کوي او په نورو رسنیو کې یو دوه مېرمنې هم کار کوي، لا هم ماسکونه اغوندي. دا ماسک د دائم لپاره به دوی اغوندي او آیا داسې خوشبیني شته چې یادې دوی ماسکونه لري کې یادې په نورو رسنیو کې هم مېرمنو ته ځای ورکړی شي؟
کوم محدودیت په رسنیو کې نه دی لګولی چې هلته د ښځې څو تعداد یې څومره وي، داسې یو رسنۍ څو تنه کارمندان لري د ځان سره ښځې نه، دا جلا موضوع ده. او یو د ملي تلویزیون موضوع ده چې هغه حکومتي اداره ده، موږ حکومتي ادارو کې ځینې ستونزې درلودې چې هلته ټول عمومي کارکوونکي ښځینه کارکوونکو تماشا ته روان دي، ولې د کار ته د زمینه سازۍ په برخه کې مولا کار بوخت یو چې مناسب چاپېریال په اداري برخه کې ورته وجود ولري بیا د ښځینه فعالیت وکړي. او بل د ماسک مسله ده، د ماسک مسله د حجاب او د پردې مسله ده، په افغانستان کې مهمه ده. د افغانستان خلک غواړي داسې مېرمنې چې ښکاره کېږي هغوی باید پرده کې وي، په اسلامي پوښښ کې وي، بیا ښکار شي.
دا مخ او پزه دا صحیح هم په حجاب کې راځي؟
بله، او دا د پردې برخه ده او د حجاب مسله راځي.
مجاهد، فکر نه کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو حکومت ونه کول شو چې په یو روښانه کتبي طرز العمل او یا یو قانون د رسنیو په اړه جوړ کی، توشیح کی او د رسنیو په اختیار کې ورته؟
دا قانون بخي نهایي د منځوري تطلع یو نږدې ده، قانون باندې کار شوی ده او د رسنیو ټول اړخونه آباد پر ځای کې نیول شوي دي. ان شاء الله دا توشیح ته نږدې ده، توشیح سیمو به وینو، اعلان به کړو، رسنیو ته په اختیار کې ورکړو او داسې یو کار شوی.
دا ډیر میاشتې مخکې په یو مرکه کې ماته ښاغلی حماد صاحب هم دا خبره وکړله چې ډیر زر دغه ستاسې امر ثانی او دا ډیر زر دا ډیر اوږده نه وي، ډیر وخت نه نیسي.
بلې، یو ستونزه دلته دا موجود، دلته تراکم د قوانینو موجود، ټول شان اصلاحات غواړي. د قوانین تنا د یوې ادارې نه دي چې مشرتابه ته د توشیح لپاره تللي وي یا کمیټې ته چې د قانونو کار کوي هغو ته تللي وي، د ټول نظام قوانین د هر ادارې او د هر ارګان قوانین تللي دي. نو تراکم د قوانینو یا د کتو موجود ده چې هغه وخت نیسي، توان وخت نیسي، خو انشاءالله نهایي کېږي. امید داسې زر دا کار وسي او موږ هم به پسې وسي د رسنیو قانون څه نه څه وړاندې شي.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه. د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
بنا پښتنه د بهرنیو خبرګرانو لپاره په افغانستان کې د کار کولو کوم طرز العمل او قانون شته؟ یو شمېر خبرګرانو ته د افغانستان ویزې نه دي ورکړل شوې، مثلا د واشنگتن پوسټ خبريالې سوسنا جورج ته ویزا نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته سفر وکړي او دغه ځای نه ریپورټ ته یې کی. تاسو معلومات لري خاص دلیل به څه وي چې بهرنیو خبرګرانو ته اجازه ورنکړي چې افغانستان ته لاړ شي؟
دو مسلې دي، یو داسې د قانون برخه کې کوم رسنوي ته موږ قانون لرو په وکړي د بهرنیو خبرونو د پرم برخسته غوي هم توشیح او توضیح سوي دي چې څنګه په کوم چوکاټ کې راتلی شي، افغانستان ته فعالیت کوي شي. او یو فعلي تعامل ده، فعلي تعامل دا دی چې بهرنیو خبرونو سره راځي، د خارجه وزارت په چوکاټ کې معرفي وړاندې کوي، خپل معلومات وړاندې کوي چې د ریښتیا د یو رسنۍ سرکار کوي او رسنۍ پېژندل شوی او د افغانستان کې غواړي برنامه ولري. دغه ته اجازه ورکول کیږي د خارجه وزارت لخوا نه معرفي کیږي ارګانونو ته، او هغه چې چیرې سفر کوي سفر اسانی ورته برابرې ده. اوس موږ ګان خبر اعلان لرو، تیر ورځ موږ په روزګان کې خارجي خبر اعلان درلودل، استرالیایي خبر اعلان روزګان ته تللي وو، راپور جوړو، داسې په کندهار کې په نورو جوړو کې اوس هم په سفرو بوخت دي، نو ان ستونزه موږ نه ورسره لرو. البته ځینې هغه خبر اعلان چې تاسو نوم یاد کړ دی، او نشرات د افغانستان په اړه باندې بې پرې نه وو، هغوی پروپاګاند کاو، او دلته وضعیت په چپه خو او وضعیت ناسم تعبیر او بار بار دغه نشرات موږ لیدلی دي، هغوی بار بار راغلي مو راپورونه جوړ کړي، ټول راپورونه موږ رسانو، نو دا د هیواد ګټ نه چې به داسې خبر اعلان ته موږ اجازه ورکړو. افغانستان ته راشي
تاسو دې شي ته د سانسور نوم نه ورکوي، چې مثلا کا هغه خلک چې ستاسو پر ګټه د حکومت پر ګټه دغه نظام پر ګټه باندې رپورټونه مرکی کوي، سید ک د دینه خلاف نو اجازه نشته.
نه موږ په ګټه باندې نه دی ویلي، نه دا زموږ توقع ده. رسنۍ د نظام په ګټه، هغه رسنۍ کې د کار وکړي د نظام مربوط رسنۍ، آزاد رسنۍ چوک په دې نه چې مکلف کوي خامخا د نظام په ګټه خبرې واقعیتونه زموږ منظور دي، واقعیتونه دي وایي، یعنی غلط راپور دی نه ورکوي. مثلا دغه کوم میرمن ستاسو یاد کړي په افغانستان کې د ماشومان کلورل نه یو راپور پور سي بالکل واقعیتونو سره تضاد درلود. داسې تعبیر اوس افغانان ټول دې ته مدسي خپل ماشومان پلوري په بازار کې، هلداسې د یو مثال هم نسو وړاندې کولی. یو داسې مایوسي خپرول یا د خلکو لپاره یو ناسم پیغام خپرول چې هغه واقعیت نه لري، افواهات وي، په غلطه باندې تعبیرېږي، دا د اصلي راپور سره او انتخاب سره جلا دي. موږ مخکې ویل چې موږ انتقاد منو، سالم انتقاد، رسنیز فعالیت په چوک د رسنیز اصول په چوکاټ کې فعالیت هم آزاد، ولې داسې پروپاګاندا څوک کې سو استفاده وکړي د موقف نه، دا هیڅ واده اجازه نه ورکوي موږ نو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
مجاهد صاحب، د امریکا غږ په شمول ځینې بهرنۍ رسنۍ چې په خوای په افغانستان کې فعالیت درلودل، تاسو پر هغه باندې ځینې محدودیتونه ولګول یا مور تخبرونې باندې فیصله لدی چې لای هم په ټولنیزو رسنیو او په سټلایټ باندې افغانان ویني او تعقیبوي، فکر کوي دغه بندول د بهرنۍ خبرلانو نه راتګ، د بهرنۍ رسنیو بندول دغه د حل لار ده؟
او یو هغه تلویزیونی خبرونه وي چې هغه په خخ نه درلود، په خزینه برخو کې یا اسلامي اصول نه سم مراد کولای، غوونه مو توقع نه درلود. مثلا یو تلویزیون په واشنگتن کې نشرات کوي، یو په لندن کې کوي، هغه د افغانستان قوانین او اسلامي ارزښتونو دوی ته اعتنا نه کوي، نو ځکه موږ په نشرات باندې محدودیت ورکوو چې په افغانستان کې عادي خبره نه شي، هغه لار نه شي کنټرول سخت یا نه کیږي، خو چې لا موضوع هغه لار کې موږ لوت توانه دي، هغه لار کې دوی باید محدود وي. ځکه موږ نس کوی خپل قوانین دي، شرعي قوانین دي، او په لندن کې په تلویزیون باندې تعمیل کو، آیا په واشنگتن کې په تعمیل کو، نو ځکه وایي بنسي دي نشرات. په موږ کې د رادیوګان استه اوس هم رادیوګان آزاد فعالیت کوي، نشرات لري.
د امریکا غږ اف ام سټیشنونه هم بند شوي دي، او په ویب سایټونو هم بند
شوي. هغه موضوع بیا هم دغسې یو موضوع وسي، هغوی نه غوښتنه سوې وه چې تاسې د نشرات په برخه کې څه وختونه دي انعکاس کې که نه انعکاس کې. بیا یو قرارداد دوی درلود مخکې د نظام سره موجود و چې د ملي تلویزیون د وسایل نه په استفاده دوی خپل اف ام رادیوګان دلته بیا نشرولې. قرارداد کله وخت پوره شو، بیا تمدید لپاره اسلامي امارت ته حاضر نه شو، ځکه هغه شرایط چې موږ غوښتل د رسنیو نه شو کوي مراعات کړي، نو ځکه موږ قرارداد صرف نه دی امضا کړی، نور داسې نه دي چې موږ په دې باندې محدودیت لګولی.
ویب سایټ هم همداسې
او کوم شان چې دوی نشرات کول د افغانستان په برخه کې غوښتنه ځینې دا وایي چې باید بې پرې اوسېږي، مغرضانه نه وي. متاسفانه غربي رسنۍ عموم کې موږ چې مطالعه کوو په افغانستان کې د منفیاتو پسې ګرځي، سلګونه مثبت ټکي لرو هغوی نه راخلي، یو منفي ټکی په ډېر شد و مد راخلي، د خلکو د مایوسۍ لپاره، د خلکو د دلسردۍ لپاره، د تېښتې لپاره، د افغانستان او د افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ د مخنیوي لپاره خپرونې لري. متاسفانه چې دا موږ ته په ګټه نه دي.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای امریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبان‌های دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه ذیل نیز شنیده می‌توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می‌توانید. 7290.0 7495.0 7530.0 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید. 12075.0 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه روکراست یا اسپین خبر روی موج کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز و برنامه صدای شما یا احساس و غد را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
تاسی راسن رسنه بندوی کاوی سره مثلا خبری کوی مکتوب ورته لیگی یا ورته غختنی کوی یا اختار ورکوی کنه راسن باید رسنه بند
نه موږ پروسه ده چې اول غوی سره خبرې کوو دا رسنه ستاسو د کډوی سره موږ ایمیلونه تبادله کړی دي بعد د دې موږ مایوسه شو دي موږ وصول نشي مراد کولی یا ناراضي بیا نو موږ مجبور شو چې څه وکړو
په دې ورسته کې ګنشمیر یوټیوبرانو هم فعالیت شروع کړی په افغانستان کې د یوټیوبران چې یوټیوب ویډیوګانې جوړوي دا کتل کیږي چې بغیر د دینه چې د بیا رغونی کارونه دي یا مثلا هغه مثبت کارونه چې کیږي یا شوي دي د دینه علاوه لکه په نوري نړۍ کې چې یوټیوبران کار کوي گاونډي هیوادونه وګوري هغه هم مثلا خلاو ته ګوته نیسي مګر د یوټیوبران دوی وای چې مونږه هغه سي آزاد نه یو چې دا اقدام او کوم چې مثلا مونږ د نیوکه وکول شو یا د مونږ فعالیت وکول شو تاسو دوی ته کومه سپارښتنه کړی ده یا تاسو ورته کومه ګوت سندنه کړی ده کنه
اول خو دا وایو چې بران په وانسان کې سخت زیات لرو فعالیت کې ځوانان دي میرا به ولات کې فعالیت کې ممتاز کې یوټیوب ته ورسره روان لرو خو غوړي لپاره طرز عمل ستانج د اطلاعات فرهنګ وزارت جلا د یوټیوبران لپاره د نشراتي مهمیت په چوکاټ کې طرز عمل لري هغه طرز عمل دوی ټول یوټیوبران د ته اجازه اخر د خپل فعالیت اجازه د اصل نمخ کې هغه طرز عمل تاییدي هغه ته ځان ملزم بولی چې باید هغه عملی کی بعد د دوی اجازه ورکول کیږي معدود شمیر یوټیوبران هم ستاسو چې غوښتل جوازونه نه دی اخیستي او دغه طرز عمل نو مراد کړی هغه بیا په فعالیت بند شو او یا بیرته تعهد ځنه واخیستل شو او نور یوټیوبران چې اوس کوم په وطن کې فعالیت کوي ټول جوازونه لري دغه جواز په اساس شرایط او ځینې قوانین ته التزام لري او نشرات کوي موږ په باندې نور څه محدودیت نه لرو
د روغتیایی علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکې په مخابره توکو له روغدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایی ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایی ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلای شئ بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه
یو شمیر خبرلان لا هم بندیان دي تاسو ترینه خبر یسته سرنوشت وایڅ کیږي
هیڅ څوک په افغانستان کې د خبریالۍ په جرم نه بندي سوی یعنی په زندان کې پروت البته کې خبریال چیرې موټر ټکر کې وي ستونزه پیږي یا خبریال چیرې مثلا په قاچاق کې لاس ولري یا خبریال مثلا او خدای مکه یو جرم کې لاس ولري هغه د جرم په اساس کې بندي کیږي هغه باید موږ د تلقینه کوم خبریال بندي سوی د خبریالۍ په جرم د خبرنګارۍ په جرم باندې کوم بندیان نه لرو په ټول زندانونو کې او کوم خبریالان چې بندیان سي دي او کیسونه د خبریالۍ نه دي نور کیسونه لري چې ورته تحقیق لاندې دي
د مې په دریم باندې د رسنیو د آزادې اورز منزل کیږي د اورز ده تاسو د دې ورځې لپاره کوم ترتیبات لرئ یا کوم پیغام لرئ؟
بلې، د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا نه کېدی چې په دې مورد باندې خپل پیغام هم راسي او ترتیبات هم د رسنیو لپاره وي. زموږ پیغام رسنیو ته دا د دوی رسنیز قوانین په نظر کې ونیسي، هغه اصطلاحات او هغه اصول چې خپل رسنۍ د خپل حیثیت د ساتنې لپاره مطرح کوي هغه باید کلک مراعات شي. شایع افغانی نه ملاسد مخنیوی وسی، رسنیز اعتبار وساتل سي، او هغه څه خپاره سي واقعیتونه وي، نور که هغه په انتقاد وي، که په چا نیوکه وي، ویډیو سر په څه واقعیت ولري، نو دې لپاره واقعي بینانه شکل باندې خپل نشرات ته دوام ورکړي. اسلامي امارت هم ارګانونه لري چې هغوی سره همکار دي، او انشاءالله مرسته به وسره.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
آیا تر اوسه مو د نړۍ په لسګونو ژبو خبرونو ته لاسرسی درلودلې دي؟ د امریکا ژغ اپلیکیشن درته دغه امکان برابرولی سي. کوم لاسي ټلیفون اپل یا انډروید وي، بس اپل ستور اپلیکیشن ولټوي، وی او ای یا ګوګل ته ورسئ، او دغه اپلیکیشن په نصبولو سره به د متن، ویډیو او اواز په قالب کې په زرګونو خبرې، علمي او د زده کړې مطلبونو ته لاسرسی ولري.
دغه ځای کې یو پوښتنه راته ده، دوه پوښتنې راته ولاړې چې دا کوم نور مرکه راټولو. مجاهد صاحب محترم، قانون خو چې توشي شي کنه، یو ځل خو ولیکلی شي، یو ځل خو د خلکو لاسته راشي، هغه وخت به تاسو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې لا نوي توشي شوی، نه نوي تصویب شوی. د کوم قانون د تصویب او د توشي عملي کولو
رسنیو سره خبره مخکې کړې ده؟ کوم قوانین چې مخکې موجود موږ د حقوق غوښتنه ځنه کړې اوس په هغو باندې عمل کوي، چې اوس نوی قانون کې کوم تغییر راځي هغه بیا بیا ملاحظه کیږي. او که څه موږ اوس غوښتل هغه قوانین چې مخکې دلته موجود رسنۍ په خبرې دي هغو عملي کول غواړو، نوی قانون تر اوسه پورې نه دی مطرح کړی.
وروستۍ پوښتنه، اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر سخت شوی دی. طالبان د حکومت ګڼ شمېر چارواکي یا ویاندویان حتی نه ازیریږي چې له رسنۍ سره خبرې وکړي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ ولې دغه خلک نه ازیریږي او تاسو اطلاعات ته د لاسرسۍ لپاره کومې ژمنتیاوې لرئ؟
کوشش کوو چې اطلاعات لاسرسی زیات شي. په دې مورد موږ د وزارتخانو سره غونډې کړې دي، مجالس لرودلې دي، د رسنیو د مرکز له لارې نه مو وزارتخانو سره خبرې کړې دي، مکتوبي شکل هم غوښتل شوي دي، په ولایاتو کې مو هم د اطلاعات فرهنګ د ستونو له لارې نه ادارې متوجه کړې دي چې رسنیو سره د اطلاعاتو په لاسرسي کې مرسته همکاري وکړي. خو یو څه موږ لا هم خنډ غوندې وینو، اکثره همکاران چې دي د رسنیو فعالیتونو سره څه نابلده دي، دغه برخې کله کله نه غواړي چې حاضر شي یا نه غواړي جزئیات ورکړي او یا بلتیا نه لري. دا ستونزې د حل کېدو په خاطر موږ کورسونه هم دایر کړي دي په مرکز کې، کوشش کوو دا پروسه لږ ګرم شي او لږ بلتیا ډېر رامنځته شي.
دا خلک مسلکي نه دي؟
طبعا کله کله ځینې ادارو خلک دي یا مسلکي توب وجه ده، یا داسې هغوی نه غواړي ځینې رسنیز ځوابونه ووایي په رسنیز برخه کې، ځینې محدودیتونه لري، یا ځینې مشران د ادارو نه غواړي ځینې موضوعات، هغه هم د نابلدي وجه وي. کوشش کوو د آشنایي راسه د دې موضوع سره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد، یوه نړۍ مننه چې وخت مو راکو او زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکړه. تېره مننه.
Thank you. خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان پر وضعیت د امریکایي او قطري چارواکو خبري. د قطر حکومت وی صدر اعظم او د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د امریکا د بهرنوی چارو د وزیر انټونی بلنکن سره په ټلیفون د افغانستان پر روانو حالاتو خبري کړي. د ترکریزت جګړه کې د چین سره د طالبانو لیکل شمني. چین وی د طالبانو حکومت ورته لیکل سند ورکړي چې د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین پر ضد د افغانستان خاور نه کاری. او په ترکیه کې د جمهوری ریاست ټاکنې نن یکشنبه په ترکیه کې ټاکنې کیږي او د جمهوری ریاست کاندیدانو خپل رائے وکارولې. د اپوزیسیون کاندیدان وی په دې تاریخي ټاکنو کې به په ترکیه کې تاریخي بدلون رامنځته کړي.
سلامونه ستړي مشه. نن یکشنبه ده د مې میاشتې 14 نیټه او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. په پیل کې به د ترکیې د عمومي انتخاباتو باره کې واوري. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره په دې خبرونه کې اوسئ. د ترکیې خلکو نن یکشنبه د جمهوری ریاست او پارلمان استازو د ټاکلو لپاره رائے ورکړله. د ترکیې برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه سیالانو کمال قلیچداروغلو او سنان اوان د ټاکنو په جلا جلا مرکزونو کې خپل رائے وکارولې. اردوان په خپله تیره شل کلنه دوره کې کله هم د اوغلو په شان د پیاوړي سیال سره نه و مخ شوی او ګمان کیږي چې روانې ټاکنې به د رجب طیب اردوان واکمنۍ ته د پای ټکی کړي. پام وکړئ تفصیل ته.
په ترکیه کې خلکو نن د سهار له 8 بجو نه د مازدیګر تر 5 پورې په پارلماني او ولسمشيزو ټاکنو کې د ګډون په موخه د ټول ټاکنو مرکزونو ته ولاړل او خپلې رائے وکارولې. د ساکال ټول ټاکنې ځکه تر ټولو مهمې ګڼل کیږي چې کیدای شي د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان شل کلنه واکمني پای ته ورسوي.
تمنیم ودر کې اخشم سیمنردان سوره
هیلارم چې کله ټول رائے زمونږ د هواد زمونږ د ملت او زمونږ د دیموکراسي لپاره وشمیرل شي نو خراتون کې بولري.
اردوغان په خپل تیرا شل کلنه دوره کې کله هم د کمال کلچدار اوغلو په شان لا یو پیوړی سیال سره نو مخ شوی. اوغلو په ترکیه کې د څو سیاسي ډلو د ائتلاف نمانده.
هپیمز دموکراسي چوک ازدمیشیز
مونږ د دیموکراسي څخه محروم وو. زمونږ وعدت لمنځه تللی وو. مونږ ټول یو بل په غی کې نیولو په سیخه پښو یو. ان شاء الله سره د دیننه به دغه هواد کې پسرلای راشي او دا به دایمي پسرلای
دوامه دیږي.
په ترکیه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ او سازمان د ټاکنو څارونکو او د امریکا د کانګرس غړي د ترکیې عمومي ټاکنې ارزښتناکې بللې دي.
زه هیله لرم چې مونږ له ترکیې سره قوي اړیکې ولرو پرته له دې چې ترکیه زموږ د ناټو متحده ده. دا د دې سیمې د هیوادونو د اروپا او منځنی ختیځ د ثبات لپاره مهم هیواد دی. زه فکر کوم چې مونږ باید په ګډه ودرېږو او د خلکو په آزادۍ باور ولرو.
دا ټاکنې درې میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې زلزلې له 500 ډیر کسان ووژل. په زیانمن شوو ولایتونو کې ډیر خلک د اوسني حکومت د اقداماتو نه ناراضه ښکاري.
یو ډونټ لایک دیس ګورنمنت اسپیشلی دیس پرزیدنت اند
زموږ دا حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر نه خوښيږي. کله چې زلزله وشوه دوی خلک پری خودل چې مړ شي دلته تر څلور ورځو هیڅوک را نغلل.
ترکی رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکیې نوی ولسمشر شي بلکې د ترکیې د اقتصاد لوری او د بهرنیو پالیسیو مسیر به هم وټاکي. که څه هم د شپې تر 9 بجو پر رسنیو د قسمي پایلو پر اعلانولو بندیز ده خو نظر پوښتنې ښایي چې تر رجب طیب اردوغان د ده سیال کمال قلیچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیې د انتخاباتو په اړه باندې په ترکیه کې د مدني ټولنې د یوې افغان فعالې سمیرا نوري نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه یې منلې ده. اغلې نوري ستړي مشي پروګرام ته اول اجازه راکړئ د سی عمومي یو نظر واخلو. د ټاکنې څنګه روانې دي تاسې د نشدې نه ګورئ؟ عوام خلک په کومه هیله باندې کاندیدانو ته ورځي او د رای او رایه ورکوي ورته؟
ډیره مننه د ما سلامونه هم ومنئ. په مجموع کې یعنی د ټاکنو روان ډیر ښه روان دی البته، او خلک پر ډیر شوق علاقه باندې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل، او تر دې دمه پورې یعنی د ټوله پروسه ډیره ښه نورماله روانه ده، او د اندېښنې وړ خبره هم تر اوسه پورې داسې څه شی نشته چې د اندېښنې وړ وي.
یو په بل موضوع چې هغه ډیر افغانانو تم ربط لري، ترکیه اوس وخت تقریبا د ډیر شمیر افغانانو د دویم کور باندې بدله شوې ده. په دې ټاکنو کې چې اوس عمومي ټاکنې روانې دي، هم پارلمان هم جمهوري ریاست ته، افغانان هم څه نقش پکې یا فعالیت پکې لري کنه؟ مثلا
بالکل، ځکه چې اکثره میشت افغانان چې دلته د پخوانو راغلي دي، البته د عدالت د ګوند سره یو ځای دي، او یعنی اکثریت د دغې میشتو افغانانو چې دلته دي خپلې رایې ښاغلي طیب اردوغان ته ورکړي دي، او د هغې ملاتړ کوي. حتی هغه دوه کسان نومان چې پارلمان ته د پارلمان نومان دي، هغه هم د ښاغلي طیب اردوغان دی ډلی نه دي. نور طبیعه چې ډیر ښه یعنی خپل رول لري، او زیاترین هغه کسان چې د پخوانه دلته راغلي دي او ډیر وخت تیر کړی دی، نور د دې سره ملاتړ کوي البته د عدالت سره.
مننه اغلی نوري. من کله کله د سراپورونه رسیږي، البته ټول بیرون دنیا ته، د ترکیه په باره کې چې د اردوغان حکومت ډیر د مستبد حکومت دی، د خاصو مواردو خصوصا د مطبوعاتو او د دغه بیان ازادۍ په وړاندې، خصوصا د غنن د انتخاباتو په باره کې، الته تاسو څه ګوري؟ مطبوعات څنګه انعکاس ورکوي؟ عام خلک ټولې ستونزې او خبرې ټولې مشترکاً ویلې شي نشي؟ بیرونی مطبوعات مثلا څنګه فعالیت لري نه لري؟ څنګه د دولت کنټرول پر رسنیو؟
او بالکل، یعنی کوم خبره چې مونږ د نور زین اوري چې دلته د ازادۍ او د ازادي بیان یا د مطبوعاتو باندې ډیر زیات کنټرول دی او سانسور کیږي، یعنی ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی لیدل. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل نظر بیان کړي، او بالکل دغه نظر هغه منفي هم وي، تر اوسه پورې یعنی هغه سانسور شوی نه دی. یعنی دا هر څه شته دی، یعنی کوم بندي زیاده سه هغه
چون تاسو معلومات هم راټولوي او نظارت هم د انتخاباتو باندې یو ډول شخصي ظرفیت کې لري، اس خپل شخصي نظر هم تاسو اخلم چې څومره د دې احتمال شته چې د برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه بل نومان مثلا ټاکنې وګټي؟
یعنی هغه خود اس دی چې د وړاندېنې د سيدي چې شاید یعنی د سي اتیا فیصدو کې احتمال لري چې بیرته ښاغلی اردوغان د ټاکنو کې بریالی شي. خو په عین حال کې یعنی زیاترین هغه چې ډیر زیات په کمپټیشن کې دی، چې خبره هغه ښاغلی کمال دی چې د هغې هم رای ډیر زیات دي، او اکثریت د ترکیې وګړي هم د هغې ملاتړ کوي، په دې خاطر باندې چې دغه مشکل د اقتصادي او په عین حال کې مشکل د دغې ازادي بیان چې نشته دا نور په دې باندې زیات طرفداري یا پلاوی دیم دغه خغلی کمال کوي. خو بیا هم یعنی چون اکثره هغه کسان چې واقعا یعنی دغه شلو کالونه کې دغه پرمختګ د ترکیه ولیدلو، یعنی دې تجربه کړی دي، او خغلی اردوغان په دې توانیدلی دی چې په دې شلو کالونه کې وتوانیږي چې یعنی ترکیه په یو سټیج کې، د نړیوال سټیج کې وځلوي. نور تعبیر چې اکثریت خلک دا هم مني او د دې طرفدار دي.
او نو ښکاري چې اقتصاد او د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي لا هم مهم موضوعګان دي چې ترکیه کې په بحث کېږي. په هر صورت وخت کم او خوسته سو د حضور ناقل سمیره نوري کور ودان، مننه چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړو.
مننه تاسو نه.
او د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان خبرې کړې دي. دا ټلیفوني خبرې ورسته دا کې نکېږي چې قطري لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ یعنی وړم ورځ افغانستان د سفر کوو په قندار کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن اخونزاده سره لیدنه وکړه.
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنی چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د خپل قطر سیال سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوه غوډوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګند کړي چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی. که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکاري مننه کړې ده. د قطر د صدر اعظم په مشرۍ او پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو او لویدیز د تعامل په ټینګښت کې د قطر رول مهم بولی.
دا جواب دا په دې سره پټوار نه سو چې قطر په دې وروستي او کې حالات د افغانستان برخلیک ټاکلی رول لوبوي. هم د طالبانو دفتر هلته و او اوس هم شته او د سولې پروګرام هم د ټوله نړۍ له خوا نه دوی ښه مدیریت کړ او په زمن کې قطر له غربي هیوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري.
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوحه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي. همداشان قطر د روان میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرنس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی و، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پرله پسې محدودیتونه وغندل شول. بلخوا ای ان ای خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشموله رهبری رامنځته کول دي. د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لومړیتوب باید د همشموله رهبری رامنځته کول وي او د دې ډول جوړښت رامنځته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواري دوله ملشي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته پر میرمنو سخت قیودات لګولي او دغه محدودیتونه د دې لامل شوي چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاویلی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمای نفوس له لوږې سره مخ دی.
تر اوسه هم د ناهیلۍ وریځه خوره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل کابو شل میلیونه کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوږه ویدیږي. څلور میلیونه میندې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخدی.
طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونې بهیر ته د خزینه کارکونکو په سنیدو د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې د اداره له افغانستان څخه د وتلو هوډ نه لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د روغتیا موضوع په کې ذکر شو، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو لومړی پیخه څنګه پیدا او تشخیص شول؟ امریکا غاک د ننګرهار ولایت په ټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو تشخیص شوی ماشومې د فامیل او صحي مسولینو سره خبرې کړې دي. ابوبکر الیزه یې تفصیل لري.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لومړی مثبته پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ چیرته چې لاله وړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو، له خلکو سره یې ویرم لوه. نازو چې د پولیو ناروغۍ له امله یې د مرګ خوښ شو، میاشت پوره کېږي ترې اخیستل شوي ټیسټونه مثبت شوي. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسی یې له کړاو ډکه ناروغي تېره کړه، پښې، لاس او ورمیږې له ورځې بلې ته کمزوري کېدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نه شي.
لاس او د سټې سیده دې کار پرې خوځلو تیس خو ورسته راغی کنه جلې چې مخ کې پاک ورسېدل نو تیس راغی هغه چې مطلب دغه وته جو بیماری دغه پکې راغلی او کړه خو به دغه شی بس لکه دازه شی سرګردان او مده خپل نسې سره مدغه شان بدغه مو شوم منځامي او غینه بس دغه شان به وروره کته به مړو پورته به مړو وروره وته دغه باندې به څه کوو نه پويږي او شکته دا وی وشه دغه مطلب دغه ول وشي څاڅکی ول وشي ګوزن دغه ول وشي نو ان شاء الله زموږه مشمن ټول خوره بچی
د نازو مور وای لوري په ډاکټرانو ګرځولې و وای هیڅ ډاکټر په درملنه نه پوهید خدا لدی خبره نه ده خبره چی فولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند دخلي
را دا یو کال کیږي چې دا مریض و دا هم دلته ډاکټرانو باندې ګرځوله هغه اخر چې دلته سرک نه لاندې نو مینه راځي ډاکټر نو چې ویل دا داخل کی هغه راځي لګ دې ستلا و راتلو یو کال کیږي چې مریضه وکنه خو ډیره مریضه شو او دا خپل لاسونه دې په دې اخیره چې نه جوړ شو نه ست چې ډیره وکړه خپل لاسونه وسره نه رسولو او دې چټي مسره کا خپل خود سرسره بتله راتله
د یاد ولسوالۍ د ځوانانو مسول او د واکسینو د پروسې په خوانې کارکونکو کې امریکا غک توي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکو کې ورسره د ورته نور په خود را منځ کې دوه ویرم لده دوی وای عام روغتي وزارت او نړیوال دي دلته او پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پویو ناروغي په تړاو عام پوهاوی ورکړي
نو په دغه ځای کې تقریبا پیخي شاید نور وی زګه دغه پیخه مثبت شوی ده نو دغه کور محیط یا خوشا ډیر چټل دی د هایجن مراد نه دی نو په دغه ځای کې هغه چټل او بو همدارنګ ډیرونه موجود دي
ځکه خلک هم په کښته چې هم دا وسم دا خبره کوي چې موږ واکسین نه کوو دنه کولو بوا جوای دا ټیمونه چې مخکې به سروې کیدل او راتل کور په کور هم په هاویر کول او ورته ویل چې دا د غټی لري نقصان یې دار چې نن او تاسو ګورو نو باید هغه ټیمونه بل تفال شي ولس فولس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او په هاوی وږي
خو په کابل کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غک ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 50 سلنه کمواله راغله او پر روان 2023 کال کې د لمړۍ د پولیو پیښه د چي ثبت کیږي
او په پاکستان کې مخکنی صدر اعظم عمران خان د شنبه په ورځ یعنی پرونی د خپل پلویانو غوښتل چې نن یک شنبه سرکونو تر اوسه یو اعتراض وکړي خان په ویډیوي پیغام کې خپل پلویانو ته وینا کړې و یو شمیر پلویانو یې رسنۍ ته ویلي دي چې خزي نارینه ماشومان میندې او خويندې د خپل رهبر په وینا مظاهره تر اوسه حکومت د ټولو هغه کسانو دینی ولو خبر ورکړي چې په تیرو مظاهرو کې ورانه چور او تالانې کړې ده تر اوسه 2300 کسان نیول شوي یو 1025 پولیس ټپیان شوي څلور اویا د پولیسو موټرې سوځول شوي او دوه ویشت حکومتي ودانۍ زیانمن شوي دي چې د پولیسو عملیاتونه هم پکې شامل دي صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي نیول شوي کسان به د ترګریزت مبارزې په یو ځانګړې محکمه کې محاکمه شي د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترګری د چارو کارپو ډاکټر اسفندیار میروی د پاکستان اقتصاد دیوالیه کې دوه تنه شته شوې ده او د عمران خان د نیول کېدو نه وروسته د تاوتریخوالي لامل د ترګری خطر لا پسې زیات شوې ده میر زموږ د همکار احمد الله چوال سره په مارکه کې د عمران خان د بیا ځلی نیول کېدلو په امکان غږیدل
I think there are several cases.
زفکر کوم چې ولر دوسیه موجود دي چې په عمران خان بیا نیول کېدای شي په ځانګړي ډول د نوموړي په وړاندې د می په نهمه پر پوځي ودانۍ او نورو ځایونو د بریدونو لامل د ترهګرۍ و دوسیه موجود ده لدی عمل د عمران خان بیا ځل نیول کېدل لا امکان څخه د باندې نه دي بیا هم په دې اړه د پاکستان د قاضي القضات مداخله او د عمران خان په ملاتړ د پریکړې لامل نوموړي د استیناب محکمې په شمول د پاکستان نورو محکمو ته پیغام ورکړی چې عمران خان اوس په اسانۍ ضمانت ترلاسه کولای شي پښتنه دار چې د پاکستان پاوز تر کومه بریده په دې اړه مخکې تلل غواړي
تاکل شوی و چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د مې په 15مه ټاکنې وشي فکر کوي پاکستان کې به دغه ټاکنې وشي او په ټوله کې پاکستان کې روان تاوتریخواله د دغه هیواد په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي حالاتو سره د ولغیزه کولای شي
پولیټیکلی اکونومیکلی اند السو لایک ستراتیژیکلی
زه فکر نکوم چې په پنجاب کې به ژر ټاکنه وشي. غاټه پښتنه دا ده چې په اکتوبر کې به ټاکنه وشي او کنه. پاکستان کې حالات دومره غیر عادي دي چې آن په اکتوبر کې هم د ټاکنو د کېدو خبره حتمی نه ده. په اکتوبر کې به هله ټاکنه وشي چې عمران خان برلاسه شي او پوځ او حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته اړ کړي. د پاکستان لپاره د دې حالاتو د پایلو په اړه په ټوله کې سیاسي حالات، کورنۍ سیاست او نورو کې به ګډوډي دوام وکړي. پاکستان د پوځي مداخله لوري ته روان دی. لږ تر لږه بیړنۍ حالت ښایي اعلان شي، خو که حالت ډیر خرابیږي ښایي پوځي مداخله وشي. بلخوا په پاکستان کې اقتصادي حالات د سرطان په څیر په خپرېدو دي. د امریکا سره د پاکستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله په ټیټه کچه کې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل ډیر کم دی. د دې معنا دا ده چې پاکستان به د ناورین د کنټرول لپاره پر چین متکی وي. د منځني ختیځ هیوادونه هم یو رول لري. په دې اړه د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو رول له نورو مهم دی. خو دا ټول هیوادونه باید د پاکستان د کورنیو حالاتو په اړه حساس وي چې د دوی لاسوهنه د پاکستان پر کورنیو حالاتو څه ډول اغیزه کوي. له دې امله پاکستان په ستراتیژیکي لحاظ په یو ناورین کې دی.
تاسو وویل چې پاکستان د پوځي مداخلې پر غاړه ولاړ دی. کوم ځانګړي لاملونه به په پاکستان کې د پوځي حکومت د راتلو
عمل شي؟ زه غواړم د خبرو روښانه کړم چې پاکستان د بل هر وخت په پرتله اوس پوځي مداخله ته نږدې شوی دی. خو د دې خبرې معنا دا نه ده چې په پاکستان کې به پوځي مداخله وشي. د پوځ مداخله په پاکستان کې د تاوتریخوالي د کچې سره تړاو لري. که تاوتریخوالي دومره زیات شي چې په موجودو قوانینو او بیړنیو حالاتو په اعلانولو سره یې هم کنټرول ناممکن وي، بیا پوځي مداخله ممکنه ده. زه فکر کوم که حالات لا پسې خرابېږي، د پوځ او حکومت لپاره راتلونکی اقدام د بیړني حالات اعلانول دي. کله هغه وروسته هم حالات له کنټرول څخه وځي، په هغه وخت کې د پوځي مداخلې امکان شته، خو موږ لا هلته نه یو.
په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي کچې ته په کتلو سره فکر کوئ د پاکستان ملکي حکومت د حالاتو د کنټرول وړتیا لري؟
د پاکستان ملکی حکومت ډیر کمزور دی. د هر ورځې په تیرې دو سره د پاکستان ملکی حکومت لا پسې ناتوانه کیږي. له دې امله دا چې وویل شي چې ملکی حکومت به حالات کنټرول کړای شي او کنه ستونزمنه ده. دا خبره تر ډیره بریده د پاکستان د پاول سره تړاو لري چې دوی د حالاتو د کنټرول لپاره تر کومه بریده پر ملکی حکومت تکیه کوي، او بل دا چې ملکی حکومت د حالاتو د کنټرول لپاره کوم اقدامات کوي.
پاکستان کې یو لړ ترهګریز بریدونه وشول. د سیاسي بې ثباتۍ دغه ډول دوام وکړي، دا به د پاکستان پر امنیتي حالاتو څه ډول اغیزه وکړي؟
زما لوی اندېښنه دا ده چې ترهګر د فرصت په لټه کې دي. دوی د پاکستان کمزوري ګوري او دوی په داسې فرصت پسې ګرځي. له دې امله د تاوتریخوالي د زیاتېدلو چانس موجود دی. موږ به زیات تاوتریخوالی وګورو. د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر هم موجود دی. پرون په بلوچستان کې یو ستر ترهګریز برید وشو، او په ورته وخت کې تحریک طالبان پاکستان یوه ګواښونکې اعلامیه نشر کړه. طالبان به هم حالات څاري. دوی به په دې اړه چې تر کومه بریده ټي ټي پي کنټرول کړي غور کوي. له دې امله د پاکستان لپاره روان حالات ډیر ننګونکي دي. ښایي په پاکستان کې ترهګریز تاوتریخوالی لا زیات شي.
د ترګری خطر ذکر شو. چین وی طالبان ورسره په لیکلې بڼه ژمنه کړې ده چې شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین په ضد د افغانستان خاوره نه کاری. دغه ډله د ایغور مسلمانانو یو وسلواله ډله ده او چین تور پورې کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم د طالبانو نه غوښتنه کوي چې د پاکستانی طالبانو چې په ټي ټي پي مشهور دي د دې اجازه ورته ورنکړي چې د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې بریدونه وکړي. خو آیا افغان طالبان به په دې بریالي شي؟ خود نور ناصر یې پوره راپور لري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې دوی ته لیکلي ورکړي چې ای ټی آی ایم یا شرقي ترکستان اسلامیک غورزنګ ته به د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چین پر ضد وکاروي. چین له مودې راهیسې دا تور پورې کوي چې د یادې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د چین د اوسنۍ ادعا په اکله لا هم څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې بیا بیا ویلي و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي.
د افغانستان خاور د نور مسند وکړي او په دې عزم کې چې نو دوکو کې کار نه ورسېږي او پرانتو کې هم چې اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور د نور مسند استعمال
د چین ترڅنګ د افغانستان یو بل گاوانډای پاکستان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي په خپل خاوره کې دی ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د چارو ځینې شنن کې وایي دا به د طالبانو حکومت لپاره ګران وي چې وسلواله ډلې له خپلو کړنو منع کړي.
دې کې شک نشته چې په کلدن تنظیم ټي ټي پی چې کوم دی په هغه باندې د افغان طالبانو اثر رسوخ شته، خو هغه په مکمله توګه باندې موږ نه ګڼو چې را هغه دوی چې دینو د دې حملو نه منې کړي، ځکه چې دغه تنظیم افغان طالبان او ټي ټي پی پاکستان چې دی نو دا لازم ملزم دی په ماضي کې هم دا یو بل سره پاتې شوی دی، نو کلدن تنظیم باندې هغه دومره زور نشي راوړی چې هغه دې ته مجبور کی چې هغه خپل اهداف حاصلولو بغیر چې دغه هغه حمله بندي کی او د پاکستان سره چې دغه خپل تعلقات دلته کې صحیح کړي.
د چارو ځینې نور شنن کې بیا وایي افغانستان اوس مهال د گاوانډي او هیوادونو لپاره سرخوژای دی او زیاتوي د دې یادونه په هند کې د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې هم سویبا.
د افغانستان کومه مسله ده؟ دا یو نړیواله مسله ده، یو دغه چې کوم غونډه چې وا تیر ورځو کې په هند کې شوی و په گووا کې شنګای تاون تنظیم په نوم باندې، په هغه کې هم دغه د افغانستان چې کوم گاونډي هوا دونه دی دا غوي په هغه کې ګډون او هغه کنور کوم مسلې دی په هغه به هم خبري خپلو کې مخ کې وړي، خو افغانستان د گاونډي هیوادونو د لپاره هم خپل ځان ته یو مشکل شته، یو مسله ورته شته.
په کابل د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به وسلواله ډلې زیاتې سي او ځینو خو ان ادعا کړې چې دغه هیواد به د ترهګرو په ځاله بدل سي، خو واکمن طالبان بیا دغه ریپورتونه او ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
په ختیځ اروپا کې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی نن یکشنبه جرمني کې او د صدر اعظم اولف شولتس لخوانه یې په پوزیت عظیم او تشریفاتو تو درکلی وشو. په اوکرين د روسیې د يرغل وروسته دا جرمني ته د زلنسکی لومړی سفر دی. د اوکرين جمهور رئیس په دې نیت برلین ته ورغله چې د خپل متحدینو نه نورې وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي چې د روسیې د يرغل په وړاندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي او هغه وران شوی زینه بیرته ورغی چې د تیرې یوې کلنې خونړۍ جګړې په جریان کې زیانمن شوی دی. د جرمني حکومت د اوکرين سره د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبر هم ورکړی دی چې ټانکونه، دافعه او سیستمونه او نور مهمات هم پکې شامل دي. په منځني ختیځ کې په غزه کې د 15 ورځو جګړو وروسته بل اخر نن یک شنبه اوربندو شو. په دې سیمه کې څنګه څلور دیش فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شو دي. د فرانسې خبری ایجنسی لیکلي چې د غزې تړنګ نه د اسرائیل په لوري په لسکونو توغندي وویشتل شو چې په ځواب کې اسرائیلیانو هوایی بمبارد وکړو. د راپور د مخې نه اکثره توغول شوې راکټونه په دافعه وا سیستم هدف ته رسیدلو مخکې د منځه وړل شوې. د یک شنبه اوربند د مصر په منځ کې ټوب شوې ده او دوی د اسرائیل او اسلامي جهاد په نوم د یوې فلسطین نی ډالې وسوالې ډالې ترمند اوربن زمينه برابر کړه. او نن د مور په درنوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وی هر کال په ټوله نړۍ کې دا ورځ د ډیرو میندو د لپاره په ټول کال یو شیبه ده چې د هغوی د خدمت یادونه او مننه کیږي. خود ملګرو ملتونو د نفوس و چی صندوق د معلوماتو پر اساس دا ډول مننه او درناوی د نړۍ په ډیرو برخو کې یوازې هغو سلګونو زرو میندو ته رسیږي چې د مې په ټوله میاشت کې دا ورځ لمانځي. د هند په لویدیځ راجکوټ کې راجکوټ ښار کې دغو میندو د مور نړیواله ورځ په ډیره فیشني بڼه ولمانځله. دوی په خپلو دودیزه کالو یعنی ساری کې یو ځای شوی وي او څنا څ 3 کیلومتر په سرکونو ګرځېدل ورسته نڅاوي هم وکړلې. او په دې سره د پښتو خبرونه پای ته رسیدره نو لیدونکو خو تاسو کولای شئ د امریکا غږ په انټرنیټي پانو باندې هم دا خبرونه راپورونه ټول بیرته وګورئ ولولې او دوستانو سره شریک کړئ. د ری خبرونه هم دا شی په پیلېږي او زموږ همکار سحر عظیم استودیو ته راغلی. سحر جان په خیر راغلی. تاسو لیدونکو ته نن سلامي.
مننه آقای آشنا. در نیم ساعت برنامه میزبان برنامه دری خواهم بود که در برنامه جزئیات بیشتر از انتخاب